په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې ګڼ راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو پروان ولایت د افغان ولسمشر سفر او هلته د هغه وینا ده چې پر خلکو یې ټینګار کړی چې د سولې په برخه کې د دوی همکاري جدي او مهمه ده. نو راپورونه هم لرو، تر هر څه د مخه اجملا تر دې مالته افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو په سپین بولدک کې د اخسن سیم د غزولو کار ځنډولی دی. په اندخوی کې په یوه چاودنه کې نه تنه ملکیان مړه او ټپیان دي. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ پروان ولایت ته د سفر په ترڅ کې د غلطه څو پروژې پرانستی او له خلکو سره ولیدل. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب وایي چې پر دې هیواد د ژورنالیست جمال خاشقجي د ورکېدو له کبله ولګول شي. پاسپین بولدکی د افغان او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ لسو ساته جګړې وروسته پاکستانی چارواکو د غلطه د اغزن سیم د غزولو کار درولې. جنوب کې د 215 ماتم کلی اردو ویان تورن احمد صادق ایسا زاده رډیو ته وویل چې له جګړې وروسته وس د غلطه افغان امنیتي ځواکونه د تیارسي په حال کې دي. نو موري زیاته کړه
تقریبا 8 ساعت جنگ هم داس بلخره
دوی تقریبا نه تاسو ته جګړه روانه او بل اخر له تلفاتو پرته جګړه پایته رسیدلې. او پسیمه کې د پاکستانی لور له خوا د اغسن تر د غزولو چاري هم درېدلې دي. و سیمه کې جګړه نشته. اخوا د اندخوی ولسوالۍ څخه چې د فاریاب ولایت و ولسوالۍ دا ریپورتونه وایي چې دغلته د سړک په منځ کې د یو خودل شوی ماین چاودنې نه تنه ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي رډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار 11 بجې په شاوخوا کې د میرزاقوم جنگل په سیمه کې را پیښه شوې ده. د ده په وینا یو تن وژل شوی او نه تنه په د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ د پروان ولایت د خپل سفر په ترڅ کې دغلته د جبل سراج د شاهي ارګ او جبل سراج نجراب د سړک د لومړي پړاو کارونه افتتاح کړل. ولسمشر اشرف غني همدارنګ د باریکاب د صنعتي او زراعتي پارک د کار د پرانستي مراسم کې هم ګډون وکړ او دغلته یې وویل
یک قدم بزرگ از خاطر عزیز ده.
خغله غنی وایی دازه که اولوی گام ده چیز موگی وزیعت اندازه زراعتی مواد زایی که گی موگ ده سبزوی و میوو بهترین پیداوار لرو، خو بدبختانه ده انتقال پا مرحله که زایات لرو. ده ده پارک ده ایجاد هدف داده چه افغانستان ده میوو و ترکاریو پا یو صادراتی هواد بدل شی. ولسمشر پا سیمه که پا چارواکو ده ولایتی شورا پا غلو سربیره لازایی قومی مشانو و ده مدنی طولن لفعالانو سرم لیدنه کردی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د حکومت مخالف وسلواله او د ځینو هیوادونو استخباراتي کړې د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو هڅه کوي، خو د امنیت د ټینګښت مسولیت د امنیتي ادارو دی او هغوی ورته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویان زبیح الله سادات نن ازادي رډیو ته وویل
ان شاء الله موږ به د میزان پر اته وشتمه چې راتلونکې شنبه ورځ د دولت جرګې ټاکنې ترسره کوو. یو شمېر بهرنۍ استخباراتي کړۍ د هم ترهګرو ډلو تر شا ولاړې دي او دوی غواړي د ملي پروسې زیانمنې کړي، اما په هیڅ صورت به زموږ تاسو مېړني امنیتي سرتېري دوی ته د دې اجازه ورنه کړي چې دوی د دغه پروسو په وړاندې خنډ وګرځي، لکه څنګه چې د نوم لیکنې پروسه کې دوی دغه ثابته کړه سیاستوال وتوانېږي د خپلې خوښې نماندان ته رایه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. تاسو مخه ګلاسه دی راډیو ناوړی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د بندیزونو یو نوی بسته تایید کړی د چاغه خلک هدف ګرځوي چې په نړۍ کې له کیمیاوي وسلو کار اخلي. د دوشنبه په ورځ دا پریکړه به اروپای ټولنې ته اجازه ورکړي چې پر هغه خلکو او بنسټونو د هغوی اړوند هیواد او ځای ته له پاملرنې پرته د پانګې د کنګلولو او ویزې بندیز ولګوي چې د کیمیاوي وسلو په جوړولو او یا کارولو کې لاس ولري. د اروپای ټولنې وګړي به هم اجازه ونه لري چې د بندیزونو په لیست کې له شاملو کسانو سره مالي راکړه ورکړه وکړي. سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب ووایي چې که پر دې هېواد د ژورنالیست جمال خاشقجي د ورکېدو له کبله ولګول شي. ترکي چارواکي ګمان کوي چې خاشقجي به تېره اونۍ په استنبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې وژل شوی وي. د سعودي دولتي خبري اژانس یو داسې سعودي چارواکي له خولې چې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې سعودي سلطنت به په دې اړه د هر ډول ګواښونو ځواب ووایي، هغه که اقتصادي بندیزونه وي او که سیاسي فشار. سعودي سلطنت د خاشقجي په قتل کې د لاس لرلو ادعاوې بې بنسټه بللې، خو داسې هېڅ ثبوت یې نه دی وړاندې کړی چې وښیي په استانبول کې د دې هېواد کونسلګرۍ ته د اکتوبر په دویمه نیټه ورغلی جمال خاشقجي بیرته ژوندی د کونسلګرۍ نه وتلی دی. د فرانسې په جنوب کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو له کبله 15 کسان وژل شوي. تېره شپه د فرانسې په اوټ سیمه کې شدیدو بارانونو له کبله ناڅاپي سیلابونه راووتل چې لږ تر لږه 15 کسان یې د چارواکو په وینا ووژل. د ژغورنې هلیکوپټر په سیمه کې د هوا ښه کېدو ته په تمه دي څو د ژغورنې عملیات پیل کړي. د اوټ سیمې یو لوړپوړي چارواکي الاین تیریون وویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمېر کسان د خپلو کورونو په بامونو بند پاتې دي. دی وایي د اوبو بهیر ډېر تیز دی، له دې کبله سیمو ته د کښتیو ورتګ ممکن نه دی، خو د هلیکوپټرو په وسیله به دا کسان وژغوري. دا خبرونه
مننه کوم اجمالاند دوستانو، تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پروان ولایت کې خلکو ته د وینا پر مهال د سولې په برخه کې د خلکو پر همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي د انتخاباتو پر اهمیت هم خبرې وکړې او د غرضې ځینې عمل منفع پروژې پرانستلې. د دې سفر د اهمیت په اړه د ارګویان هارون چخنسری وایي
ټول پروژې چې یا ستر شوي دي یا تر کار لاندې دي، هغه اقتصادي اړخ، اجتماعي اړخ د ټولو سنجوم او ډېر واضح مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راوړی.
پاکستاني ملیشو له افغان ځواکونو سره تر نښتې وروسته د چمن سپین بولدک دروازه تړلې ده چې له کبله یې سلګونه کسان د دروازې دواړو لورو ته ایسار دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال په دې اړه داسې اندېښنه شي.
په مجموع کې دا د دواړو لسونو لپاره ډېر سخت گزار دی او اقتصادي گزار دی چې دا باید حکومتونه هر موضوع چې معضله چې ولې په تجارت اګرګډه نه کې او د عام خلکو پکښې راشکېل نه کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر شایي د خپلو مخالفانو په وژنو کې لاس ولري. نور راپورونه هم لرو. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. ورسو ته خبرونه د سر موضوع ته. افغان ولسمشر نن په پروان ولایت کې خلکو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د سولې په هڅو او په دې برخه کې د خلکو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن سهار پروان ولایت تللی دی او په لومړي سر کې درې مهمې عمل منفع پروژې افتتاح کړې دي. د دې سفر جزئیات او د وینا جزئیات چې په د ورځې په وروستیو برخو کې د پروان خلکو ته کړې دي، زموږ همکار اکرام الله اکرام د ولسمشر دغه وینا اورېدلې ده او جزئیات را سره شریکوي. اکرم صاحب، خبرونه ته شرغلې که تاسو اوریدونکو ته وایئ چې ولسمشر د وینا مهم ټکي څه وو؟
ډیر زیاته مننه اوریدونکو ته. سلام، تاسو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغان ولسمشر نن سهار وختي د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ باندې پروان ولایت ته تللی او څو شېبې وړاندې په یو ولسي غونډه کې د سولې په پروسه باندې په ټینګار سره له پروانیانو وغوښتل چې دوی باید د سولې په پروسه کې فعاله ونډه واخلي او مخالفین د سولې پروسې ته وهڅوي تر څو له افغان دولت سره یو ځای شي. موړی ویل چې پروان د کابل د امنیت لامل شوی نه، کابل د پروان همدارس. نوموړی زیاته کړه چې د پروان خلک باید د سولې په برخه کې هلې ځلې وکړي او روانه جګړه د خغلی غنی په وینا باندې چې په اندونیزیا او په عربستان کې د عالمانو وروستۍ پیتوا وښوده چې د روانه جګړه دینی ریښې نه لري، نو باید دغه سلویخ کلن بحران بالاخره باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي. ځکه د هغه په خبره باندې چې د تروریزم زیاتره قرباني افغانان ورکړي ده، وروسته بیا اسلامي نړۍ ورکړي ده. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې وویل
دینی جنگ اگر کله وخت وجود داشت
دی وایي ک روانې جګړې یو محل دینی اړخ لرلو زموږ د عالمانو د فعالیتونو له امله په اندونیزیا او حرمینو شریفیانو کې ختم شو. اوس دا مسله دینی ریښه نه لري. ټول پوهیږو چې باید دغه څلوېښت کلن بحران باید ختم کړو. که د افغانانو پر ځای باندې په دې جګړه کې کوم بل څوک وایي، حتی که تیږه وایي، نو اوبه شوی به وه. همداراز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو په مسله باندې هم په ټینګار سره له سیمه ایزو خلکو غوښتل چې باید د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې چې د ولسي جرګې انتخابات د راتلونکي د شنبې په ورځ باندې ترسره کیږي، په دې کې برخه واخلي. او همداراز د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې، ځکه د هغه په وینا باندې چې د خلکو له ارادې پرته د اصلاحاتو راوستل دا سخت کار دی. همداراز د سیمې له خلکو غوښتل چې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د هغه په وینا باندې د سیمه ایزو اردو د جوړېدو کار روان دی، باید د پروان خلک په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی د خپلو خبرو په جریان کې د سیمې خلکو ته ژمنې ورکړې، ژمنې لاغوی سره وکړې، او ویل چې د ورځې په جریان کې چې د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره د خبرې کړې دي او کوم پیشنهادونه ورسره ورته وړاندې شوي دي، دغه پیشنهادونه به څېړل کېږي او د دوو یا د یوې میاشتې په جریان کې به په دغه ټولو پیشنهادونو باندې عمل کیږي. نوموړي ویل چې یو فرهنګي مرکز به په دغه ولایت کې جوړ شي، او په دغه فرهنګي مرکز کې به د امام اعظم یو نړیوال کانفرنس هم په همدغه ځای کې جوړ شي. د پوهنتون په برخه کې ویل چې باید پوهنتون لوی شي، ځمکه باید ورته ځانګړې شي، او د ژمنه وکړه چې ځمکه به ورته ورکړي تر څو د پوهنتون تدریسي خونې او همداراز لیلیه پراخه شي. د ورزش په برخه کې ژمنه وکړه چې کارونه به ترسره شي، میرمنو لپاره به یو اقتصادي کمپلیکس جوړ شي د 100 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې. همداراز داخلي سرکونه د پروان د سالنګ په اړه یې ویل چې د سالنګ اساسي کارونه به ډېر ژر پیل شي، او د شمال ته دغه تللې لارې په یو بدیل باندې موږ فکر کوو ډېر ژر به په دې باندې خبرې پیل شي، ځکه سالنګ وخت نا وخت له ستونزو سره مخ کیږي، په ځانګړي ډول د واورې د ورېدو په موسم کې. نو په دې برخه کې هم ژمنې ورکړي. او همداراز وویل چې د پروان زیاتره چارواکي چې له 15 کلونو نه زیات په خپل دنده باندې پاتې شوي دي، دوی به له دندو لرې شي او بستونه به اعلان ته ورکړل شي. بله فریبا جان.
بله ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام، و چې په پروان ولایت کې د افغان ولسمشر د وینا مهم ټکي راواورول. په همدې حال کې د ولسمشر ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته ویلي چې پروان ته سفر ولایتونو ته د ولسمشر د سفر له لړۍ څخه دی، او دغه ډول سفرونه ښه نتیجه ورکوي. له ښاغلي چخنسوري سره زموږ همکار یوسف خان زدران مرکه کړې، او په سر کې پروان ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر د اهمیت په اړه پوښتلی دی.
د جناب رئیس صاحب د سفر هدف همدارنګه چې نور ولایتو ته هم سفرونه کړي، د افغانستان دا سلسله به ادامه لري. هدف دا دی چې د مختلفو اقشارو سره لیدنې وکړي، او هلته هغه انکشاف پروژې او نور پروژې چې اجتماعي دا دوی لري که تکمیل شوي هغه افتتاح شي، او نورې نوې پروژې هم چې ابتدایي کارونه یا بودیجه او داشان نهایي شوي دي هغه هم د خلکو سره شریک کړي، او د دوی نظریات او پیشنهادات هم واوري. په دې سفر کې رئیس صاحب په پروان کې د ولایتي شورا د غړو سره، د پروان د ولایت د مشرانو سره، د مدني ټولنو ځوانانو سره، د ښځو سره، تجارانو، صنعتکارانو سره، علماو سره، د پانتون او مکتبو د استادانو، معلمینو سره، او د ملکي او نظامي منصوبینو سره دلته به جلا ناستې لري او یو عمومي غونډه به لري. او د دې تر څنګ نن سهار چې اول پروان ته راورسېدلو، د باریکاب صنعتي زراعتي پارک رئیس صاحب افتتاح کوي چې د هغه زیربنایي کارونه تر ډېر حده تکمیل شوي دي. په 1015 هجري به کړي دا صنعتي پارک، چې اصلي هدف یې دا دی چې د زراعتي محصولات د کاپیسا او پروان او کابل او د همجوار ولایتو ده، په دغه صنعتي پارک کې هم پروسس شي او صادرات ته آماده شي. 300 موبایل دي، 15 نمرې توضیح شوي دي، او نور هم آماده دي چې سرمایه‌داران ته توضیح شي، او دا به د پروان، کاپیسا او کابل عام جوارو ولایتو ځوانانو ته او اقلیقانانو ته د کار زمينه فرامه کی او کار زیات شي ورته.
پټول کی
همدارنګه بل سرک یې افتتاح کی چې هغه پروان ولایت د کاپیسا سره وصلي 50 کیلومتر سرک، چې زیاتره چارې تکمیل شي، 22 کیلومتر نن افتتاح شو، او ګټه اخیستل ته وسپارل شو چې دا د جبل سره څخه تر نجراب پورې دی. دا هم افتتاح شو، او تاسو په جریان کې چې د افغانستان تاریخي آثار او دوتم درې ساعت مرکز ته فرنګي چارو ته د جبل سراج هرګ چې په 13 سلور لسیزه کې تخریب سی و داغه د ترمیم او بیا تر غوونې چاري هم شروع سی وي مخکي رئیس داغه د چارو د استخدام لیدنه وکړه تلوش په سره د هر کار مخته تللی دی او دا به هم ان شاء الله تر آینده یو کال یو کال پورې تکمیل
شي. په دې هیله چې دا پروژه بشپړ شي تر ډیره ولایتي سفرونه د افغانستان د امنیت په اړه هم یو ښه تصویر ورکوي نړیوال ټولنې ته او افغانانو ته چې رئیس جمهور ورته پاملرنه کړې ده. خو انتقادونه دا دي چې هلته لیده کاته تر ډیره تشریفاتي وي، هغه واقعي تصویر چې ټولنه باید رئیس جمهور ته ورسوي نه رسیږي. په دې اړه باندې هغه لیده کاته څومره محدود دي؟
نه، تاسم دعوت در کوش تاسم د ولایتو ته راسه سفر کوي، د خلک رئیس ته جلسو ته راځي، د ټول اخشارو ده ورسره جلا مصاحبه تاسو کې غوړي چې دوی سره کم راځي چې تشریفات نه یې دلته ټول اخشار بیر دې چې تفکیک چې څوک دی څوک نه دی مکمله دعوتي دلته لستونه جوړیږي او دوی راځي خپل په منځ کې شینی مشورې سره کوي او بعد هغه ویناوال دی خپل تکي ډیر په یو آزاد فضا کې او ډیر په دغه آرام ځای کې دا جلسې سره کوي. چې
د افغان ولسمشر وین هارون چخان سوری وو. پاکستانی ملیشو له افغان ځواکونو سره تر نښتې وروسته د چمن سپین بولدک دروازه تړلې ده. د دوستۍ په نوم دغه دروازې د تړل کېدو له امله دواړو غړو ته په سلګونو مسافر او په تازه میوه بار سلګونو موټر بند پاتې دي. سوداګر وایي که لارې ژر خلاصه نه سي ممکن درنه زیانونه ور واوړي. صادق رښتینی له کندهار راپور جوړ کړی.
پاکستانی ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې له جګړې وروسته د چمن سپین بولدک دروازه د هر راست تګ راتګ پر مخ وتړله. پر دغه لار هر ورځ تر 2000 پورې کسان تګ راتګ کوي. هغه مسافر چې ناروغان ورسره دي ازادي راډیو ته وویل چې په سپین بولدک کې د دروازې پرانیستل کېدو ته انتظار کوي.
دروازه ډېر مشکلات ده، د کوم بولدک په اړه کې ډېر مسافر و، ډېر خواران، بیا خزنان ډېر ورسره ناست و، ډېر ستړي و خواران. ماښام موږ داسې بیره دو سړی و جنګ شروع نه شو، جنګ شروع نه شو، همدې ډېر ستړی معامله وه. مسافر بیخي ډېر دي هلته په بولدک کې، بیخي ډېر مسافر و ټولان کې ځای نه و، د خوراکي سامان کیسه ډېر سره تکلیف و. خلکونه مشکلات هغه چې زنان ورسره د لرې لرې ولایت و سره روان دي، صاد خلاص ته دروازه په دې خوا ورته ناست نه دی. شپې ځای لري د لرې ولایت و خلک مسافر پاران زنان ورسره ماشومان ورسره کوچنیان ورسره.
بل خوا د لارې د بندېدو له امله د دروازې دواړو غاړو ته په سوداګریزو توکو او تازه میوه سلګونه بار موټر هم بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل که لار ژر خلاص نه سي ممکن سوداګرو ته درانه مالي زیانونه واوړي.
زموږ وسته تازه میوه وخت دي او اوس ما چې خبرې وکړې تقریبا در سل موټر پورې انار ولاړ دي. اخوا ته بیا هم د دوی میوه ده، کیلی دي او بعضن سبزیجات دي. هغه خوا ته هم 200 موټر اضافه ولاړ دي چې د دوی مالونه ډېر دي. په مجموع باید ووایو چې دا د دواړو ملتو د دواړو ولسونو لپاره ډېر سخت ګزار دی او اقتصادي ګزار دی چې دا باید حکومتونه هر موضوع چې معضله چې ولې په تجارت اورګاډن نه کې او د عام خلکو پکښې راښکېل نه کې.
د کندهار د امنیه قمانداني ویان زیاد دراني ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک شورابه کاروند د سرو څانو په سیمه کې د اغزن سیم غځولو له امله له پاکستاني ملیشو سره د افغان ځواکونو د پرونی جګړې وروسته اوس دغه ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي.
خو بیا هم موږ په عین وخت کې دا هم یادونه کوم چې موږ هیڅ یرغلګر ته او هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د زموږ خاورې ته په سترګو پورته وګوري. دغه به موږ سترګې راوکاږو که هر څوک چې زموږ خاورې ته په سترګو پورته وګوري دغه موږ سترګې راباسو، ځکه چې موږ د دې وطن ساتونکي یو، موږ د دې وطن مالکین یو، موږ د دې وطن محافظین یو او موږ د دې وطن بچیان یو. او د دې وطن وینه زموږ په بدن کې روانه د جریان پیدا کړې دي. نو د دغه وینې په برکت سره موږ د دې وړتیا لرو چې د خپلې خاورې
یو کال مخکې هم ډیورین کرښې ته څیرمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د لقمان او جهانګیر سیمو د ملکیت پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته نښته وسوه چې دواړو لورو ته پکښې درنه مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان پوځ وایي چې اغزن سیم د سرحدي سیمو د امنیت او د توریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي، خو افغان حکومت د پاکستان دا کار غیر قانوني بولي.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي راډیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ او وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د انتخاباتو بهیر وګواښي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند راکوي.
امنیت هغه بهیر چې خلک ورته په تمه دي په یوې لویې اندېښنې بدل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دغې اندېښنې ته اشاره کوي. وایي وسلوال مخالفین او د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ هڅې کوي چې په هیواد کې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي، خو د کمیسیون په خبره د دغو اندېښنو پر وړاندې به ودرېږي او انتخابات به په ټول هیواد کې ترسره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو امنیت د امنیتي بنسټونو دنده ده، خو دوی ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی دی.
انشاءالله موږ به د میزان پر اته ویشتمه چې راتلونکې شنبې ورځ د دولس جرګې ټاکنې ترسره کوو. یو شمېر بهرنۍ استخباراتي کړۍ د ترهګرو ډلو تر شا ولاړې دي او دوی غواړي ملي پروسې زیانمنې کړي، اما په هیڅ صورت به زموږ تاسو مېړني امنیتي سرتېري دوی ته د دې اجازه ورنه کړي چې دوی د دغه پروسو په وړاندې خنډ وګرځي، لکه څنګه چې د نوملیکنې پروسه کې دوی دغه ثابته کړه پاسوال بوت باندې د خپلې خوښې نمایندانو ته رایه ورکړي.
په دې وروستیو کې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم تیر ورځ له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د انتخاباتو پر وړاندې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو بهیر ته 15 ورځې پاتې دي، هغه بهیر ته چې د همغږۍ او مسؤلیت د نشتوالي له امله یې په ځینو ولایتونو کې اندېښنې پیدا شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د امنیتي ارګانونو په حواله وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د 15,000 مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړی دی. دغه کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د لوړو امنیتي ګواښونو موجودیت مني، خو دا نه وایي چې آیا په دغو سیمو کې به انتخابات وکړی شي او که نه. همداشان دغه کمیسیون پخوا تر دې ویلي چې په ځینو ولایتونو کې به د ناامنیو له کابله د رای ورکولو 2,000 مرکزونه تړلي وي، هغه مرکزونه چې د نوملیکنې پر مهال هم تړلي وو.
اوس په سپورتي موضوع راوخلو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د فری فایټ یا رزمي لوبو پر اتل احمد ولی هوتک د حمله په اړه د جدي څېړنو غوښتنه کوي. د دغه کمیټې مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې پر لوبغاړو دا ډول بریدونه د اندېښنې وړ دي. وصل وصال تفصیل کوي.
د فری فایټ یا رزمي لوبو په اتل احمد ولی هوتک د نامعلومو کسانو له لورې د تېرې شپې حمله ګڼ غبرګون نه راپارولې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د دوشنبه په ورځ په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونه باید د دغې پیښې عملي ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
موږ خو په لومړي قدم کې دغه عمل چې د یو ورزشکار او د خپل ملي قهرمان چې افغانستان ته لاسته راوړنې لرلې دغه اقدام د دې مقابل کې شوه دي شدیدا تقبیح کوو. دا عمل غیر بشري او غیر انساني او غیر اسلامي دي، بل خصوص په دغه وضعیت کې چې یو ورزشکار خپل مسابقات ته آمادګی نيسي او شدیدا قاطع د دولت څخه تقاضا موده ده چې په دې مسایلو کې جدي څېړنې وکړي او مجرمین قضا ته او عدالت ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه شاوخوا 11 بجې څو تنو ناپېژاندو کسانو د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ په حسین خېلو سیمه کې د رزمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک کور ته څیرمه د هغه په موټر ډزې کړې او تر هغې وروسته یې نوموړی په چړو سوکانو وهلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو او انځورونو کې لیدل کېږي چې احمد ولی هوتک په ګېډه، سر او د اوږو په برخه کې ټپي شوی دی، خو له دغې پیښې څو ساعته وروسته احمد ولی هوتک په یو ویډیوي پیغام کې چې تر څنګ د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس او مرستیال هم لیدل کېږي د خپل روغتیايي حالت ډاډ ورکړ او ویل چې خپل هیواد او ولس ته د خدمت په لار کې دا شان حملې د کړي هوډ مخه نشي نیولی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم دغه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست نه غوښتي چې په احمد ولی هوتک د حملې عاملین د ژر تر ژره پیدا او ورڅخه د جدي څېړنې وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د آزادو لوبو په دغه افغان اتل شوې حمله په کلکو ټکو غندل شوې او له امنیتي بنسټونو د دغه پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په احمد ولی هوتک د برید کوونکو شمیر 15 تنه و چې د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي.
40% جراف د جرایمو ګراف په کابل کې راټیټ شوی. مختص د احمد ولی هوتک په وړاندې کومو کسانو چې په ده باندې تېره شپه حمله کړې وه او دا یې زخمي کړی وه، په غوبره کې د کورنیو چارو وزیر هم جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې مضعفینو ته او هم د کابل پولیسو ته کشف او استخبارات ته په جدي توګه هدایت ورکړی دی چې عاملین یې ژر تر ژره تشخیص شي، ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ښاغلی رحیمي په داسې حال کې د جرایمو د ګراف د کموالي خبره کوي چې په وروستیو څو ورځو کې په پلازمینه کابل کې په پرله پسې ډول یو شمېر اشخاص د ناپېژاندو کسانو لخوا هدف ګرځېدلې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د روسیې ولسمشر شاید د خپل مخالفانو په وژلو کې لاس ولري. ښاغلی ټرمپ همداراز تېره شپه په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس داسې یو ډیموکرات سیاستوال دی چې شاید له خپلې دندې څخه استعفا وکړي. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ تېره شپه له سی بي ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې مخکې ثبت شوې وه او پرون خپره شوه، د پښتنې ته چې آیا دای له هغو ادعاو سره موافق دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو منتقدانو په وژنه کې لاس لري، په ځواب کې وویل ښایي هغه په دې وژنو کې لاس ولري. که څه هم د پوتین ډیری منتقدان د مشکوکو مسمومیتونو او د نورو مرموزو طریقو په وسیله وژل شوي، خو سمدستي معلومه نه ده چې په پرونۍ مرکه کې د ټرمپ اشاره په کومو وژنو کې د روسیې د ولسمشر لاس لرلو ته وه. په دې مرکه کې له ښاغلي ټرمپ څخه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه وپوښتل شول او د په ځواب کې وویل هو، مسکو په دې انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، خو زیاته یې کړه چې چین هم مداخله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا استخباراتي ادارو او په دې اړه د څېړنو یوې ځانګړې کمیټې ویلي چې روسیې پر ټولنیزو شبکو د یو پراخ کمپاین او د ډیموکرات ګوند د اسنادو د حق کولو له لارې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ په پلوۍ د لاسوهنې هڅه کړې ده. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس په اړه ښاغلي ټرمپ وویل دای ډاډه نه دی چې ماتیس به پر خپله دنده پاتې شي. جمهوري غوښتونکي ټرمپ زیاته کړه چې جنرال ماتیس د یو ډیموکرات په څیر دی. زله ماتیس سره ښه اړیکې لرم او دوه ورځې مخکې مو یو ځای ډوډۍ وخوړه. له هغه سره زما اړیکې ښه دي، خو که رښتیا ووایم نو هغه یو څه ډیموکرات دی. کېدای شي خپله دنده پرېږدي. هر څوک یوه ورځ نه یوه ورځ خپله دنده پرېږدي. دا واشنگټن دی. که څه هم ماتیس ته د ټرمپ د کابینې د تر ټولو مستقل وزیر په سترګه کتل کیږي، خو په عین حال کې په داسې یوه اداره کې چې تر ټولو زیات بدلونونه پکې راغلي هغه تر ټولو ثابت وزیر و. د ښاغلي ماتیس په اړه دا هم ویل کیږي چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر پر وړاندې موازنه ساتلې او په ناټو کې د امریکا له متحدانو سره د ښو اړیکو د ساتنې هڅه کړې ده. حتی ځینو لویدیځو متحدانو ماتیس له دې کبله ستایلی دی چې د روسیې سره د ښو اړیکو د ساتلو په برخه کې د ټرمپ برعکس د ولسمشر پوتین پر وړاندې سخت دریز غوره کړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وضع اورېدلی سي. اوس به ستاسو یو شمېر پیغامونه واورو چې ازادي رادیو ته مو رسولی دي.
ستاسو له پیغامونو
زه حسین د بادغیس د ولایت د غورماش ولسوالۍ د شرشاد د کلي اوس پیلم په یارات کې وسیږم. موږ مهاجر یو. موږ دغه شکوا دي وه اشرف غني ته ورسېږي و نورو د افغانستان و غټو خلکو ته. موږ په دې رات کې پراته یو. دا شپږ میاشتې کېږي راغلي. موږ سره نه کومک کېږي نه موږ سره د څوک پوښتنه راباندې کوي نه مو څوک په سر راګرځوي. د یارات والی زموږ سره دغسې کارونه کوي او نور کار کوونکي دغه زموږ سلام دي و اشرف غني ته زموږ ژړا ورسېږي. زموږ بالا کوچنیان مو د یخ سره او د مرګ سره مخ دي. زموږ هم هېڅ ځای لاس نه رسي. زه عبیدالله له جړې ولسوالۍ څخه زما د اج او اوقافو له وزیره دا خواهش ده چې له د عمرو مصرفونه یو څه لږ خلک مپلسه دي وسلام.
سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو په اړیکې محترم مسمه چې د سهارا او پولیس امنیه قمندانان ولسوالان په داسې نظر دي او په داسې شکل ګزاره کوي لکه دوی چې یو ځای لار نیولي د دغه شکو او غلا دپاره راغلي. نو زما غوښتنه د اشرف غني صاحب د وزارت داخلي صاحب د وزارت دفاع صاحب دا ده چې دغه خلک دې کنټرول کړي. که دغه کنټرول نه کړي نتیجه یې خرابه راځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر عام افغانانو نظرونه مو اوریدل چې ازادي رادیو ته راستولې و موږ هم درته خبره کړه. او په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبرې مجله پای ته ورسیده. درې مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي.
فریبا جان مونده نباشین، من بخش از مجله